السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي وخت د ماخام شپږ بجې شوې زه اکرام الله اکرام په روانه نیم ساته پښتو خبری مجله کې هرکلی کوم. د یوې تازه سروې له مخې په افغانستان کې د زده کړو په شرایطو برابر 3.5 میلیونه ماشومان ښوونځي ته له تګ څخه پاتې دي. پیښو ته د رسېدو په برخه کې د دولت وزیر وایي چې 14 میلیونه افغانان له وچکالیو اغېزمن دي. دا او یو شمېر نور مهم کورني او نړیوال مسایل مو په دې نیم ساته خبری مجله کې راټول کړي دي. خو پیل له خبرونو کوو چې صالح محمد صالح برابر کړي.
د مشرانو جرګې رئیس نن د جرګې له ټولو غړو غوښتنه وکړه چې د موټرو له تورو شیشو څخه فلمونه وتیږي. په بدخشان کې د واشي ژویو د ساتنې مؤسسې مسؤلان وایي په واخان کې د نادرو ژویو د نسل د ورکېدو مخنیوی سوی دی. هندوستان او پاکستان په کشمیر کې پر یوه او بل ډزې کړي دي. د مشرانو جرګې رئیس نن د جرګې له ټولو غړو وغوښتل چې د موټرو له شیشو د تورو فلمونو د توژلو پریکړه پر ځانونو عملي کړي. فضل هادي مسلم یار په عمومي غونډه کې ویل امنیتي ځواکونه تل شکایت کوي چې د ملي شورا غړي حکومتي چارواکي او زورواکي دغه فیصله پر ځانونو نه عملي کوي. خو ښاغلی مسلم یار ویل چې شخصاً حاضر دی سر له ننه د خپل موټر له شیشو تور فلمونه وتوږي.
راځئ لطف کړئ د سناتورانو دوه درې نفرې کلرۍ خویندېرونه دم سپینې کړي شي او د دې امنیتي سکتور سره همکار شي. دا بهانه ورکه شي زم دغه اوس چې دی دنه ووتم زه د خپلو ګاردانو ته امنیتیانو ته وظیفه سپارم چې شي زما د موټرو سپینې.
د مشرانو جرګې رئیس وایي له هرې تروریستي حملې وروسته امنیتي ارګانونه ادعا کوي چې حمله کوونکي هدف ته د رسېدو لپاره د تورو شیشو لرونکي موټر کارولی دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د افغانستان پر وخت د ماښام پر 2 بجو له بنګلادیش سره مسابقه لري. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤول فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان ټیم پوره چمتواري لري.
د وسالو ته د افغانستان کرکټ ملي لوبډله لپاره تقریبا د یوې نیمې میاشتې په دغه په بیلابیلو برخو کې تمرینات ترسره کړي دي. د بشپړ چمتواري سره
افغانستان او بنګلادیش به په هندوستان کې په خپلو کې 3 شل اوره مسابقه کوي. په عین حال کې د افغانستان ملي ټیم 11 ورځې وروسته له هندوستان سره خپل لومړني ټیسټ لوبه هم کوي. په بدخشان کې د واشي ژویو د ساتنې مؤسسې مسؤلان وایي په واخان کې د نادرو ژویو د نسل د ورکېدو مخنیوی سوی دی. د دې ادارې یو مسؤل سید نقیب الله مصطفی ازادي راډیو ته وویل
دا اولی که ما شروع کردیم فعالیت‌های خود
زمونږ د فعالیت په پیل کې په واخان کې ځینې ژوي د ورکېدو لګواښ سره مخامخ وو، لکه واورین پلانګان، مارکوپولو هوسۍ او یوریال هوسۍ، نسواری یک، ځینې مرغان لکه حسینی او هندي قازان. خو د دوی وضعیت اوس ښه شوی، د نسل د ورکېدو مخه یې نیول شوې ده.
په 2014 میلادي کال کې په بدخشان کې د نادرو ژویو د نسل د کمیدو خبر ورکول سوی وو. ښاغلی مصطفی وایي اوس په بدخشان کې د نادرو ژویو د نسل د ورکېدو خطر ځکه کم سوی چې د دغو ژویو د ښکار د مخنیوي قانون تر ډیره حده پورې عملي سوی دی. د مصطفی په خبره خلک هم د چاپیریال په ساتنه پوه سوي او د ځنګلونو د وهل کېدو مخه هم د پخوا په نسبت نیول سوی ده. تاسی ازادی راډیو ته غوږ یاست. هندي چارواکي وایي هندوستان او پاکستان د کنټرول پر کرښه چې د کشمیر لانجمن سیمه سره ویشي پر یوه او بل ډزې کړې دي. د بد اصل کې د جسور از مخ کې دواړه ګاونډي هیوادونه د 2003 میلادي کال د اوربن د موافقې پر عملي کولو سلاسه سوي وه. هندي چارواکي وایي نن په دغو ډزو کې د دوی دوه ملیشه سرتیري وژل سوي او لږ تر لږه 8 تنه ملکیان ټپیان سوي دي. دوی وایي دغه ډزې د پاکستان سرحدي پوځیانو پیل کړي، خو پاکستان سمدلاسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په اټومي وسلو سنبال دواړه سیال هیوادونه وخت نا وخت پر یوه او بل د 2003 میلادي کال د اوربان له تړون څخه د سرغړونې تورونه پورې کوي. د سرحد په دواړو غاړو کې د دوی په ډزو تر ډیره پورې ملکیان او سرتیري وژل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو د خزانه وزیر سټیف منوچن د امریکا لخوا د فولادو او المونیمو پر وارداتو د نویو ګمرکي تعرفو د لګولو له کبله د اوستر صنعتي هیوادونو یا G7 له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. په کاناډا کې د دغه ډلې تر غونډې وروسته د کاناډا د مالیه وزیر بیل مونرو پرون وخت ویل کوربه هیواد کاناډا او 15 نورو غړو هیوادونو لکه بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان له منوچن غوښتنه وکړه د امریکا د اقداماتو له کبله د دوی پښیمانی او نهیلي ته ځواب وایي. دوی ویل د دوی په خبره دغه اقدامات رغون کیندي. بل خو د فرانسې د مالی وزیر برونو لو مارین خبرداري ورکړ چې په راتلونکو څو ورځو کې شایي یو تجارتي شخړه پیل شي. د اوستر صنعتي هیوادونو ډلې جی 7 تر غونډې وروسته ګډ اعلامیه نه خبره شوی چې د دوی ترمنځ د نظر اختلاف څرګندوي. تم کېږي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ګډون د دې ډلې رهبران راتلونکي اونۍ بیا په کاناډا کې سره جرګه سي. او د امریکا دفاع وزیر وایي شمالي کوریا ته به تر هغو امتیاز ورنکړل سي چې له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې د تصفیې لپاره څرګند ګامونه نیوي اخیستي. جیمس ماتیس نن د جنوبي کوریا او جاپان له دفاع وزیرانو سره په سنگاپور کې د شمالي کوریا سره د امریکا خبرو ته په اشاره وویل.
موږ اټکل کولای شو چې تر ټولو ښه حالت کې به لاره کړکېږي نه وي. موږ به پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو عملي کولو ته دوام ورکړو. شمالي کوریا ته به یوازې هغه وخت امتیاز ورکړو شي چې د اټومي بې وسلې کېدو په برخه کې نه ستنېدونکي او موثق ګامونه پورته کړي.
د امریکا دفاع وزیر د څرګندونې وروسته دی وکړي چې دغه هیواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې پر ورځ ویل چې د جون پر 12مه به په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وګوري.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د عمل طالب لرو. د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر وایي د یوې تازه سروې له مخې په افغانستان کې د زده کړو په شرایطو برابر 3.5 میلیونه ماشومان ښوونځي ته له تګ څخه پاتې دي.
متاسفانه واقعیت تلخی که ما در وزارت معارف افغانستان با او مواجه هستیم ایست که 44% از اطفال افغانستان که سن مکتب را طی میکنند محروم از مکتب هستند.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په تړاو 13 میلادي میاشت تر ټولو خونړۍ میاشت بللې ده.
میاشت په افغانستان کې تقریبا د شپېتوب ترهګریز پېښو په ترڅ کې 500 کسان ته مرګ ژوبله ورسېده.
یو شمیر نور کورنی او بهرنی مسائل هم لرو. دا خبرونه مو اتر شپګنی مو بجو ده. له ازادي راډیو سره پات شي. اوس هم لومړی مطلب. د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر وایي د یوې تازه سروې له مخې په افغانستان کې د زده کړو په شرایطو برابر 3.5 میلیونه ماشومان ښوونځي ته له تګ څخه پاتې دي. میرویس بلخي نن له ښوونځي څخه پاتې ماشومان د افغانستان څېړنه تر نامه لاندې د سروې د پایلو د اعلان پر مهال وویل د دغو ماشومانو لویه برخه 2.2 میلیونه نجونې جوړوي. په همدې حال کې په کابل کې د کاناډا سفیر وایي دغه سروې به د افغانستان د پوهنې د بهیر پر وړاندې خنډونه مشخص کړي او افغان حکومت به د نړیوالو په مرسته د ستونزو د حل لپاره په غوره پالیسي جوړه کړي. نورحال رحمت افغان راکوي.
د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر وایي د پوهنې وزارت او اړوندو نړیوالو ادارو د ګډې نوې سروې له مخې په افغانستان کې د زده کړو په شرایطو برابر 44% ماشومان د بېلابېلو عواملو له امله ښوونځي ته له تګه پاتې دي. میرویس بلخي د یکشنبې په ورځ د سروې د پایلو د اعلان پر مهال وویل له ښوونځي څخه د پاتې ماشومانو 60% انجونې تشکیلوي.
متاسفانه واقعیت تلخ.
هغه وایي له بده مرغه موږ د افغانستان د پوهنې په وزارت کې له یو تریخ واقعیت سره مخ یو. هغه دا چې د افغانستان ښوونځیو ته د تګ په شرایطو برابر نږدې 44% یعنی 3.1 میلیونه ماشومان له تګ نه محروم دي چې 2.2 میلیونه یې انجونې دي. د پوهنې وزارت وایي یا د سروې په تېر یو کال کې د افغانستان د پوهنې وزارت یونیسف د امریکا پراختیایي ادارې او ساموئل هال ادارې له لوري ترسره سوې ده. په سروې کې موندل سوي چې له خپلو مینو بې ځایه کېدل له وخت مخکې ودونه ښوونځي ته د تګ فرصتونو باندې اغېز لري. همداشان د ښځینه زده کوونکو نشتوالی په ښوونځیو کې ناکافي اسانتیاوې او نامنۍ هغه عمده لامل دي چې په جګړه ځپلو سیمو کې د زده کړو د خدمتونو وړاندې کول اغېزمن کړي دي. په سروې کې دا هم راغلي چې جنسیتي تبعیض د دې لامل سوي چې په نامنه ولایتونو کندهار، هلمند، وردګ، پکتیکا، زابل او روزګان کې 15% نجونې ښوونځي ته ولاړې نه سي. بلخوا د افغانستان د ښځو چارو وزارت وای روانه نامنه نابړه دودونه په لرو پرتو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ویرې د جنسي تجاوز ترس اختطاف او د یو شمیر نورو بیلابیلو عواملو له امله ډیری نجونې ښوونځي ته نسي تلای. په کابل کې د کاناډا سفیر د دې سروې د اعلان پر مهال وویل دغه سروې به د افغانستان د پوهنې د بهیر پر وړاندې خنډونه مشخص کړي. فرانک ویس راوست وایي کاناډا او نړیوالو ډونرانو ته په افغانستان کې لومړني تعلیمات لومړیتوب لري. هغه وایي په افغانستان کې لومړني تعلیمات کاناډا او نړیوالو ډونرانو ته لومړیتوب لري. کاناډا د نورو ډونرانو یونیسف او افغان حکومت لورو پرتو سیمو کې تعلیم ته د پراخ لاسرسي له لارې د ښځینه زده کوونکو زیاتوالي او د جندر له پروګرامونو نه ملاتړ کوي. بلخوا په افغانستان کې د یونیسف استازي پوهنې وزارته د دغه سروې د سپارلو پر مهال وویل کله چې ماشومان ښوونځي ته له تګ نه پاتې سي ناوړه استفادې ورنه کیږي او د نوموړي په خبره حتی د استثمار او ګمارنې له لوړ خطر سره مخ کیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي دې سروې ته په پام به د پوهنې د ستونزو د حل لپاره ګټور ګامونه اوچت کړي او د سروې په رڼا کې به اړوندو نړیوالو ادارو سپارښتنو ته پام وکړي. په ورته وخت کې د پوهنې سرپرست وزیر وایي تیر کال په افغانستان کې له زرو زیات ښوونځي تړل سوي وو چې د نوموړي په وینا د دوی په هڅو له نیمایي زیاتې بیرته پرانیستل سوي دي.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
زمون غاګله ازادي راډیو اوري. د افغانستان مشرانو جرګه وای په خوانځیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې مرکزونو په هنیز بهیر لخند او ستونزو سره مخ کړي دي. دوی د نن ورځې په عمومي جلسه کې وویل د دغه ستونزو لپاره باید بدیلی لارې وموندل شي. د بلداس حال کې چې د نوملیکنې اکثره مرکزونو په خوانځیو او جماعتونو کې جوړ شوي چې د مسلې خلک خورا زیات اندېښمن کړي. تفصیل د نجی صافی په ریپورت کې اوري.
د افغانستان مشرانو جرګه په خوانځیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت په اړه اندېښنه وایي دغو مرکزونو ته باید بدیلې لارې وموندل شي. د دغې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ په دې اړه د سناتورانو تر څرګندونو وروسته وویل په خوانځیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې فعاله مرکزونو زده کوونکو ته بېلابېلې روحي ناروغۍ پیدا کړي.
هغه محلونه چې د تذکرو او د شټیکر د نصب کولو لپاره په مکاتبو کې جوړ کړي دي دا قابل تشویش دي او دې تشویش در په خپل خاطر باید اقدام وشي. باید په بدیل لار باندې فکر وکړي او یو کال د یو محسن طالب ژوند تباه کړي. د روحي تقریب تر څنګ د دوی هغه بهیر د درسم یو کال زنه کیږي چې دا د ژوند او د راتلونکي سره جفال.
دا بده چل کې د چا د نوملیکنې اکثره مرکزونه په خوانځیو او جماعتونو کې جوړ شوي چې د مسلې خلک خورا اندېښمن کړي دي. د رای ورکوونکو د نوملیکنې پر مرکز وروستۍ حمله په جلال آباد کې وشوه چې یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په خوانځیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت په اړه خپل اندېښنه د کورنیو چارو له وزارت سره شریکه کړې ده. د دغه وزارت د خبرونو مسؤل کبیر حقمل د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له کمیشن سره د یو تفاهم پر اساس همکاري کوو. اوس د دې لپاره چې کوم جدي ته مشکل موږ نه وینو همکاري مو روانه ده. خو خپل اندېښنې مو له کورنیو چارو وزارت او له کمیشن د انتخابات سره شریکې کړې دي. هیله من یم چې دا پروسه په خیر سره ختمه شي او هیڅ ډول ستونزه رامنځته نه
شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د رای ورکوونکو د نوملیکنې او تذکرو د ویش په مرکزونو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي او په دې اړه د جدي هڅو خبره کوي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل دوی په پوره توان سره هڅه کوي چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې او تذکرو د ویش د مرکزونو امنیت خوندي کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال د میزان د میاشتې په 28 نیټه ترسره شي. په ورته وخت کې د چارو کارپو صدیق پټمن وایي که د افغانستان پوهنیز بهیر د امنیتي او انتخاباتي مسایلو له امله اغیزمن شي نو د هیواد راتلونکی به له ننګونو سره مخ وي.
درنو دوستانو و موریدل چې د افغانستان مشرانو جرګوي په خوانځیو کې درې ورکوونکو د نوملیکنې مرکزونو په هنیز بهیر لخند او ستونزو سره مخ کړي دي. بلخو د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي درې ورکوونکو احتمالي کاندیدانو د نوملیکنې بهیر په خطوګه پر مخ روان دي. دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه نږدې شپږ زرو احتمالي کاندیدانو له دوی څخه فورمې اخیستي او درې ورکوونکو شمیر هم له 3.15 میلیونو اوخته. خو په انتخاباتو د څاري مر بنسټونه بیا دراتونکو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره پروسی ناراضه دي. حدیث پردیس په دې اړه راپور چمتو کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تمې خلاف د رای ورکوونکو او احتمالي کاندیدانو د نوملیکنې پروسه په ښه توګه مختزي. د دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د انتخاباتو پر وړاندې د هر ډول ستونزو د هواري په برخه کې جدي دي. د ښاغلي هاشمی په خبره له ستونزو سره سره تر دې دمه نږدې 6000 کسانو چې میرمنې هم پکې شاملې دي په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د احتمالي کاندیدانو فورمې اخیستي.
توقع هم نکیدله چې دغه د سپینام رقم تر دغه حد پورې ورسیږي. دا هم توقع نو اولی خوش بختانه چې یو غټ تعداد خلکو سپینام وکړو او دارنګه غټ تعداد د خلکو چې کاندیدان د ولسی جرګې لپاره او د شورا ولسوالۍ لپاره ځانونه کاندیدي مراجعه وکړه دفترو ته کاغذونه واخیستل. موږ فکر کوم چې دا یو مثبت طرف ته روان.
ښاغلی هاشمی دغه شان په زیات شمیر کې د سټیکرو د چاپ په اړه راپورته شوې اندېښنې بې ځایه وبللې. وایي اضافي سټیکرې به د رسنیو په حضور کې قرنطین شي. دا په داسې حال کې ده چې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو اندېښنه ښودلې چې کمیسیون 9 میلیونه کسانو ته په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون لپاره چمتووالی ښودلی و خو سټیکرې 13 میلیونه چاپ کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند علي رضا روحاني هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دوی ته هم د انتخاباتي پروسې په اړه شکایتونه رسیدلې دي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ به وایي چې د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه د دوی اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. دغه بنسټ ژایوي مشر یوسف رشید:
موږ له دې نه اندېښمن یو چې کمیسیون هلته غړي خپل اصلي دندې پرېښي دي. دوی هغه کړنلارې دستورلملونه پروسیجرونه د کمپاین د رای ورکونې د شمېرنې په اړه باندې هغه تر اوسه پورې اصلا تر بحث لاندې نیولي نه دي. عملیاتي پلان د ټاکنو تر اوسه تصویب شوی نه ده. ولې هغوی ښکېل شوي دي دارانشا په وړو او کوچنیو کارونو کې. او په دوم قدم کې دي موږ اندېښنه دا ده چې کمیسیون په یو مجلس کې موږ ته ویلي وو چې دوی تر 9 میلیونو پورې آمادګي لري کسانو ته. ولې اوس لیدل شوي چې دوی د 13 میلیونو په شاوخوا کې سټیکره چاپ کړي دي. یعنی موږ پښتانه کمیسیون دا ده چې ولې په دومره لوی پیمانه باندې دغه سټیکر په لوی ډېرو پیسو باندې هېواد نه بهر چاپ کړی دي.
د ښاغلي رشید په خبره روان وضعیت ته په کتو که څه هم په پوره توګه د شفافو انتخاباتو ترسره کېدل په افغانستان کې ممکن نه دي، خو که کمیسیون خپلې چارې ښې مدیریت کړي د داسې انتخاباتو ترسره کول چې له نسبي اعتباره برخمن هم وي ناشونی نه دي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو لاونه ترو وورځي پونه کې
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په تړاو 13 میلادي میاشت تر ټولو خونړۍ میاشت بللې ده. د دغه ډلې مشر نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د مې په میاشت کې 1540 ملکیان وژل شوي او ټپیان شوي دي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د وروستي راپور له مخې د مای په میاشت کې د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې له شپېتو ډېرې پېښې شوې چې 133 ملکی کسان پکې وژل شوي او 324 نور پکې ټپیان دي. د یاد ډلې راپور ښیي چې په وژل شویو او ټپیانو کې ښځې، ماشومان او د پاخه عمر کسان شامل دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل انتحاري حملې او د سړک د غاړې بمونه د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې لوی لاملونه دي. د ښاغلي تسل په خبره د دولتي ځواکونو او وسلوال مخالفینو عملیات او هوایي حملې هم په دریمه او څلورمه درجه کې د ملکی وګړو د تلفاتو لامل شوي دي. تسل په مې میاشت کې وسلوال طالبان تر ټولو ډېر د ملکی وګړو د تلفاتو عاملین بولي.
مې میاشت خو نړۍ میاشت په افغانستان کې د تقریبا د شپېتو ترهګریزو پېښو په ترس کې 1540 کسان ته مرجوب لا وسیله شپلې کې وسله 3 کسان شهیدان شوي دي او پاتې نور هم زخمیان دي. زخمیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي.
د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په یو تلیفوني اړیکه کې دا راپور رد کړ او ادعا یې وکړه چې د ملکی وګړو د تلفاتو تر ټولو ستر لامل د افغان دولتي ځواکونو ځمکني او هوایي عملیات دي. دا په داسې حال کې ده چې د ښاغلي تسل په خبره د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د اپریل په میاشت کې هم د 1500 ملکی وګړو مرګ ژوبله ثبت کړې ده. دا ډله د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې شمېره د ځینو رسنیو د راپورونو د ولایتي ادارو او یوناما د دفتر په همکارۍ ترتیبوي. په ځینو مواردو کې بیا افغان او بهرني ځواکونه هم تورن ګڼل شوي چې په ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې د ملکی خلکو خوندیتوب ته پاملرنه نه کوي. خو افغان امنیتي بنسټونو تل ټینګار کړی چې وسلوال طالبان او داعش له عامو خلکو د ډال په څیر استفاده کوي او هدف یې ګرځوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش میاشت د یک شنبې پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې وروستی راپور رد کړ. وی ویل چې دی وایي موږ دا راپور نه تاییدوو، دا واقعیت نه لري چې زموږ ځواکونه د ملکي خلک هدف ګرځولي وي او یا دې د عملیاتو په نتیجه کې ملکي وګړو ته زیان رسیدلی وي. ښاغلی دانش دا څرګندونې داسې مهال کوي چې همدا تېره اونۍ د افغان ځواکونو د 02 قطعې په عملیاتو کې چې په ننګرهار ولایت کې یې درلودل عامو خلکو ته د مرګ ژوبلې دا وختو ادعا وشوه، خو د نوموړي په خبره تر اوسه هیڅ داسې تایید شوی راپور نشته چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې عامو وګړو ته مرګ ژوبله وښیي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورېده. د کابل د خرباغ امنیتي مسؤلین وایي په دې ولسوالۍ کې د یوې ښځې او څلورو سړیو د صحرایي محکمې عامل ممکن یو غیر مسؤول وسلوال قومندان وي. د دې ولسوالۍ امنیه قومندان له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه شان وویل چې د دې صحرایي محکمې د عاملونو د نیولو لپاره هڅې پیل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو خپره شوې چې پکې یو شمېر کسان چې په خپله نخ کاری څلور سړي او یوه ښځه محاکمه کوي. نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
د کابل د قرباغ ولسوالۍ پولیس وایي د هغو کسانو د نیولو هڅې پیل کړې چې له مخې یې په یو ویډیو کې څلور سړي او یوه ښځه د زنا د فعل په تور محکمه کوي. د دغې ولسوالۍ امنیه قمندان محمد حنیف ولیزاده د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ممکن د دغې محکمې عامل یو غیر مسؤول وسلوال قمندان وي. نوموړي د دغه پیښې د عاملینو د نیولو په تړاو د پولیسو د پلان په اړه وایي. هغه وایي نن ورځې هم په اړه پلټنې روانې دي، پلان یې هم چمتو سوی، امنیتي ځواکونه په ګډه اقدام او په ډېر جدي ډول ورباندې کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په ټولنیزو شبکو کې ویډیو خپره شوې چې پکې یو شمېر کسان چې خپله نه ښکاري خو ځانونه مجاهدین معرفي کوي څلور سړي او یوه ښځه د زنا د فعل په تور پوښتي. ویډیو چې په شپه کې ثبت شوې تورن کسان هغه څوک چې دوی محکمه کوي د ملا صاحب غږونه ورته کوي. په ویډیو کې څلور تنه چې د کمرې پر وړاندې ورنه پوښتنې کې ګیلاسونه یې تړلي او په خاورو لتپت دي او د یو مخ هم شین سوی ښکاري. په دې ویډیو کې له څلورو سړیو او یوې ښځې نه د دوی د نومونو د پلار نمونه او هم د اوسېدو د ځای پوښتنې کېږي او ورته ویل کېږي که بیا په دغسې عمل لاس پورې کړئ په وړاندې باید څه غبرګون وښودل سي. تورن کسان د کامرې په وړاندې توبې وباسي که بیا ځلې په داسې عمل ونیول سول مجاهدین کولی سي دوی ووژني. همداشان یوه ښځه هم د زنا فعل په تور د نیول شویو کسانو پوښتنې ځوابوي. په ویډیو کې یو سړی دې ښځې ته وایي ارمان ارمان چې د شریعت توره مې په خوله ده، که نه ماغزه به مې دې باد باد کړي وای. دغه ویډیو چې په لومړي ځل په یو فیسبوک پاڼه کې خپره شوې په هغه کې د طالبانو د بیرغ عکس و. د حقوقي چارو کارپوهان وایي د دغه پیښې عاملین باید د امنیتي بنسټونو له لوري ونیول سي. د دغو کارپوهانو له ډلې نصرالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان له قضایي او عدلي بنسټونو نه پرته هیڅوک او ډله د دې صلاحیت نه لري چې له خلکو تحقیق وکړي. هغه وایي ټول عدلي او قضایي بنسټونه او هم د افغانستان پولیس دنده لري چې داسې پیښو عاملین تعقیب کړي او د قانون منګولو ته وسپاري. یوازنۍ مرجع چې په جزایي مسایلو کې د حکم د صدرولو صلاحیت لري هغه د افغانستان محاکم دي. جزا او تنفیذ یې د پولیسو په همکارۍ د څارنوالۍ دنده ده. صحرایي محکمې تر ډېره د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو او یا د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو لخوا ترسره کیږي.
او اوس هم یو ولایتي مسله. د هلمند والی وای په هلمند کې د بنیادی تغییر لپاره د خلکو مرستې ته اړتیا لري. تورن جنرال محمد یاسین چې په خاطر دې د هلمند او کندهار ولایتونو د ملي امنیت رئیس اتیر شوی په دې ولایت کې خورا بلد دی، خو دستي په وړاندې تر ټولو لوی ننګونه امنیت دی. زموږ همکار الیاس دای دی غونډې ته ورغلی نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې د ډېرو ولسوالیو اوسېدونکي لشکرګاه ته نصیرت للی، خو د ولایت د مقام د غونډو تالار ډک دی. د هلمند د نوي والي په حیث د هغه جنرال د معرفت غونډه ده چې د 2016 میلادي کال په وروستیو کې د لشکرګاه د احتمالي سکوت مخه ونیوله. تورن جنرال محمد یاسین چې د هلمند د څه باندې 90% سیمو د سکوت پر مهال د ملي امنیت رئیس و، په دې ولایت کې ښه بلد دی، خو دا ځلې د والي په حیث په وړاندې پردي ستونزې، ناامني، د پارلماني ټاکنو بهیر، معارف او د بیرغونې په ټپه ولاړ بهیر دی. د ولایتي شورا رئیس عطاءالله افغان او په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي نسیمین یزی د نوموړي د معرفت په غونډه کې د ډیرو نورو ویناوالو په څیر په یادو مسایلو ټینګار وکړ.
چې امنیت په هر ډول کېږي. موږ تاسو سره په تمامه معنا همکار یو، ولایتي شورا او ټول ولسونه ملاتړ پرې کوو، ولې د امنیت غوښتنه کوو. یو دوهمه د معرف غوښتنه کوو چې د معرف دروازه باید زموږ د هلمندیانو دپاره خلاصه شي. موږ د دغه عظیم لوړ نعمت څخه برخمن شو.
اوس پیلا چې د والي په توګه راغلی یي، دای د خدای کامیابه کړي موږ یې ترڅنګ، او د حکومت هم دا پرېزو وه چې هلته به یو نظامي کس دي او داسې ازمایش شوی کس به ځي چې هلته واقعا دغه ستراتیژي و د اوواو د منطقې د جغرافیې د خلکو د اجتماع د قومونو سره آګاهي ولري. دای راوستوي هم د حکومت څخه مننه او هم د تاکو خپل کارونو کې موافقت
وکړ. که څه هم د محلي ورګانونو د مالی او اداري برخې موین روح الله نیازی د مرکزی حکومت لخوا د بیا رغونې او انکشاف په برخه کې د شو برنامو پر موجودیت ټینګار وکړ، خو د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مشر نظر محمد رودي د معارف د غیر سیاسي کېدلو غوښتنه وکړه. رودي وویل امنیتي سکتور په خاص ډول د پولیسو برخه ژورو اصلاحاتو ته اړتیا لري او د راتلونکو پارلماني ټاکنو پر شفافیت باید ټینګار وشي.
جناب والد صاحب معرف باید غیر سیاسی سی، دلته د پارلمان د وکیلانو لاس باید د معرف وخیږي، او د پارلمان وکیلان که هم په معرف اوس زما غوښتنه دا ده چې نور یې د معرف په چارو کې مداخله نه کړي. په امنیتي سکتور کې هم داسې بنسټیز اصلاحات غواړو، خصوصا د پولیس په برخه کې. دلته د کلونو کلونو راهیسې ځینې مدیران ناستې چې نه لیرې کېږي، او د ادارې فساد په مخنیوي کې مو ډېره توجه غواړمه.
تورن جنرال محمد یاسین په داسې حال کې د والی په حیث دنده پیل کوي چې د هلمند شپږ ولسوالۍ په ټولیز ډول، خو د ناوې پرته چې ډېرې سیمې د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي، د اوو نورو ولسوالیو ګڼې سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي. د هلمند نوی والی وویل که خلک مرسته وکړي تغیرات راوستلی سي. تورن جنرال محمد یاسین وویل د ځواکونو په برخه کې همغږي، د سکوت سیمو بیرته نیول، معارف، په خاص ډول د نجونو تعلیم او بیا رغونه په لومړیتوبونو کې دي.
ژمنه کوم چې په پوره ځواک سره به هڅه وکړم تر څو ستاسې غوښتنې ستاسې په همکارۍ ترسره کړم. د هیواد د مبارزو بچیانو په کور کې کار ترسره کول زما لپاره د ویاړ ځای دی. د یووالي او اعتماد جوړونې لپاره به کار کوم تر څو د ولس او د حکومتي چارواکو ادارو ترمنځ واټن راکم کړم. زه په هلمند ولایت کې کاری سابقه لرم او د خلکو څخه ښه خاطره لرم، خاصتا چې د هلمند په دفاع کې له ما سره د هلمند خلکو او د خپل امنیتي ځواکونو سره په میړانه د دښمن په مقابل کې ودرېدل او په دې لارې خپل اولادونه نظرانه کړل.
هغه د زورواکو او دولتي مسولینو وغوښتل چې په راتلونکو پارلماني ټاکنو کې د مداخلې لاس واخلي، کنه عدلي او قضایي ارګانونو ته به معرفي کړي. محمد الیاستای، ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم یو بهرنۍ مسله، د اسرایلو صدر اعظم د عثماني امپراتوري لخوا د ارمنانو غنې وژنې ته د رسمیت ورکولو په اړه په پارلمان کې بحث ځنډولې دي. اسرایلی چارواکو ویلي دي چې دا بحث ښایي د ترکیې د پارلماني انتخاباتو پر نتایجو د ولسمشر رجب طیب اردوغان په ګټه اغیز وکړي. د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د 1.5 میلیون ارمنانو د غنې وژنې ادا د ترکیې او ارمنستان لپاره په خورا حساسه مسله بدله شوی. نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغې لایحې په اړه بحث ځنډولی چې د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنانو ګڼې وژنې ته د جنوسایډ یا عمدي ډله ییزې وژنې په توګه رسمیت ورکوي. د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني امپراتورۍ لخوا د شاوخوا 1.5 میلیون ارمنانو تبعیدېدل او وژنه هم د ترکیې او هم د ارمنستان لپاره په ډېره حساسه مسله بدله شوې ده. ارمنستان وایي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني لخوا له 6 میلیون د زیاتو یهودانو له ګڼې وژنې یا هولوکاست مخکې ارمنان د ډله ییزې عمدي وژنې یا جینوسایډ لومړني قربانیان دي. ترکیه له دې نظر سره مخالفت کوي او وایي د وژل شویو ارمنانو شمیر د شوې ادعا په پرتله ډیر کم دی، او د خلک د عیسویانو پر ضد د عثماني امپراتورۍ لخوا د پلان له مخې په سیستماتیک ډول نه بلکې د کورنۍ جګړې په نتیجه کې وژل شوي دي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت د یک شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې نتنیاهو د دې وزارت له سپارښتنې سره سم په دې اړه بحث د هغو اندېښنو له کبله د ترکیې د انتخاباتو تر پایه وځنډاوه چې ښایي دا د ولسمشر اردوغان له بریا سره مرسته وکړي. اردوغان هیله من دی چې د یوې بلې دورې لپاره په واک کې پاتې شي. فرانسا، جرمنی او لشلو زیات نور هیوادونه د ارمنستان دریځ تاییدوي او دا ګڼه وژنه جنوساید بولي. د اسرایلو پارلمان هم د می په 23مه نیټه هغه طرحه تایید کړه چې د ارمنانو ګڼې وژنې ته د رسمیت ورکولو په اړه په پارلمان کې د بحث غوښتنه کوي. په داسې حال کې چې د ترکیې پارلماني انتخابات د جون په 23مه نیټه په پام کې دي، د ترکیې او اسرایلو ترمنځ اړیکې خورا زیات سړه شوې دي. اردوغان په دې وروستیو کې اسرائیل تروریست دولت وباله او د فلسطینیانو پر وړاندې د اسرائیل د حکومت اقدامات یې د نازی جرمني اقداماتو ته ورته وبلل، او نتنیاهو په ځواب کې وویل چې د اردوغان خپل لاسونه د هغو بې شمېره کردانو په وینو سره دي چې په ترکیه او سوریه کې وژل شوي.
درنو دوستانو، وخت 6:13 دقیقې شوې. دا پښتو خبری مجله مو په همدې ځای پای ته رسیږي. راتلونکي